سلامونه، احمد شیبری هم در سجی را روده دی ست خبر نورندی کوم. پا افغانستان که در ملگر ملتو مرستندوی پلاوی یا یوناما در ساینس پا برخه که در شز و انجونو در نریوال ورزی پا مناسبت نن پویا بیان که ویلی دی چه پا افغانستان که در مهم ورز پا دیر خوشنه سر المانسو. یوناما په خپل بیان کې چې په خواله رسنیو کې شریک کړی دی زیاتوي چې 1,600 کې شي چې د افغانستان واکمنو چارواکو له 12 کلونو څخه د پورته عمر نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې دي. یوناما په دې بیان کې یو ځل بیا په ټینګار سره له واکمنو چارواکو غوښتي دي چې دا بندیز لرې کړي. د فبروري 12 په نړۍ کې د ساینس په برخه کې د ښځو او نجونو نړیواله ورځ ده چې په دې مناسبت د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش هم د ټولې نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د ښځو او نجونو د زده کړو او کارموندنې په لارو کې پراته خنډونه لرې کړي. د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نن جنوبي افریقا افغانستان ته 138 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د هند د ګجرات ایالت په احمد آباد ښار کې د نریندرا مودي په ستر لوبغالي کې روانه ده او افغان لوري تر دې دمه بیټنګ نه دی پیل کړی. دا په شلو وریز نړیوال جام کې د افغانستان دوهمه لوبه ده. افغانستان خپله مخکنۍ لوبه نیوزیلند ته وبایلله. په دې نړیوال جام کې نن بله لوبه د استرالیا او ایرلند ترمنځ ده چې د کابل په وخت د غرمې 2 بجې پیل شي، او د نن درېمه لوبه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د کابل په وخت د ماښام 6 بجې شروع کیږي. په کاناډا کې بشپړ 9 کسه وژلي او په لسکونو نورې ټپیان کړي دي. دا پیښه د سیشن بی پولیس د بریټیش کولمبیا په ټامبلر ریچ سیمه کې رامنځته شوه. د کاناډا پولیسو په یو بیان کې وویل چې د ټپیانو شمیر 22 ته رسیږي چې 2 مرګونه دي. پولیسو د بریټګری د هویت په اړه ډېر زیات لرسنیو سره نه دي شریک کړي. دوی یوازې دومره ویلي دي چې بریټ کوونکي ځان وشاله دي. تر دې پیښه وروسته د کاناډا صدر اعظم ټاکل شوی به نن په مونیخ کې په نړیوال امنیتي کانفرنس کې برخه واخلي د دې پیښې په خاطر خپل سفر وځنډاوه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ده د خبرو مهمه برخه به له ایران سره د امریکا روان مذاکرات وي. تمه ده چې ښاغلی نتنیاهو نن له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. دا د ټرمپ د ولسمشرۍ د دوهمې دورې له پیله تر اوسه واشنګټن ته د هغه شپږم سفر دی. نتنیاهو د دې سفر په درشل کې پرون په یوه ویډیوي پیغام کې وویل چې له ټرمپ سره د ده په خبرو کې به د غزې او سیمې مسایل شامل وي، خو هغه زیاته کړه چې له ایران سره خبرې طبعا تر هر څه مهمې دي. اسرائیل د ایران د بالستیک توغندیو د پروګرام په مسله کې له متحده ایالاتونو د کلک دریځ غوښتنه کوي. تهران تر دې دمه له واشنګټن سره په خبرو کې د اټومي پروګرام له اوسنۍ موضوع هاخوا د نورو مسایلو په اړه د خبرو احتمال رد کړی، خو واشنګټن هم غواړي چې د ایران د بالستیک توغندیو او له سیمه ییزو وسلوالو څخه د دې هېواد د ملاتړ مسله د خبرو په اجنډا کې وي. نتنیاهو او ټرمپ یوازې 2 ورځې وروسته له هغه سره ګوري چې د ایران او امریکا استازیو په عمان کې مذاکرات وکړل.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات په توګه کې قدر منو کولای زده کوونکو زه برښنا غواړم یو ځل بیا هم تاسو ټول ته شرقاس پېماده یو لسم ټول کې جغرافي مزمن یو لسم دوسته هله د شتا ټول قدر منو کولای زده کوونکو برات روغ جوړو صحتمند او سړي او د صحت جامې وبم پتن وي درنو زده کوونکو د شتا مرستې د یو لسم ټول کې جغرافي مزمن یو لسم دوست نو هله د شتا ټول درنو زده کوونکو د تیر ورځې لسنه په پراو د کیک ډول سره ذکر وو سړي او نو لسته امدګي هم چمتوال ولر قدرمن زده کوونکو نن ورځ مرستاسو په یوه سم لوست کې درسي اهداف عبارت دي. لومړی په نړۍ کې اوبه په هغه باندې پانګه اچونه، دویم د اوبو لګولو لوی پروژې، دریم د اوبو چنول یا هم تصفیه کول. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به مرستاسو په لوست کولو او په هغه باندې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي د لوست لپاره پر سر ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. موږ خپل لري ځکونکو د لاس د پای په شبو کې لومړی موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په حق له بحث لرو چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه وپېژنو او د هغوی پانګه اچونې په حق له به بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. قدرمنو ځکونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو ټول پوهیږو، اوبه زموږ او ستاسو د ژوندانه یو له مهمو او ارزښتمن لرونکو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي چې پرته له اوبو څخه حقیقت چیرې انسان واوسېږي، حیوان واوسېږي، نبات واوسېږي، څاروي وي، هر څه چې واوسېږي پرته له اوبو څخه نشي کولی چې ژوندي پاتې شي. یعنې ټول ژوندي موجودات ژوند چې دی په اوبو باندې ولاړ دي. اوبه چې دي درنو زده کوونکو، په ټوله ځمکه باندې په یو ډول سره یا هم په برابره توګه سره نه دي ویشل شوي، نو د ځمکې د مخ په سلو کې اویا برخې چې ده اوبه نیولې ده، او په هغو اوبو څخه بیا په سلو کې اووه نوي برخې چې دي سمندرونو او سمندرګیو په واسطه سره چې مالګین سمندرګي دي چې د اوبه یې د څښلو لپاره آماده نه دي، نو د کرنې او صنعت له برابرو برخو څخه نه شمېرل کېږي چې دغه برخې دي په خپله چنغولو ته ضرورت لري. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، اوبه چې دي د ژوندانه یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه شمېرل کېږي، کوم چې د انسان ټول ژوند د پر همدې باندې ولاړ دي. که چیرې یو انسان په درو ورځو کې اوبه ونه څښي، نو اتمنځوري هغه انسان له مرګ سره مخامخ کېږي او د مرګ ګواښ لامل کېږي. نو اوبه د ژوند تر ټولو یو له مهمو اړتیاوو له جملو څخه ده چې پرته له اوبو څخه انسان په درې ورځو کې مړ کېږي. همدارنګه قدرمنو ګلالي زده کوونکو، دغه اوبه چې دي په اوسني وخت کې د نړۍ له 6 میلیارد وګړو څخه 1 میلیارد څخه زیات شمېر کسان چې دي د خوړو او پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري چې دغه اوبه څخه بې برخې دي. په پرمختیایي هیوادونو کې بیا درنو زده کوونکو، په 80% ناروغي چې دي، دغه 80% کومه ناروغي چې رامنځته کېږي د ککړو او ناپاکو اوبو له امله څخه رامنځته کېږي، چې دغه ناروغي د دغو له امله څخه رامنځته شوې دي. او په سلو کې اویا برخې اوبه یې په کرنه کې لګول کېږي. د دې تر څنګ د کرنې په سلو کې 40% محصولات د خوړو بغولو څخه وروسته ترلاسه کېدای شي، چې د اټکل له مخې څخه په 2015 کال کې په نړۍ کې نفوس 9.3 میلیارده تنه وو، چې له هغه څخه بیا 2.3 میلیارده به یې د څښلو اوبو له کمښت سره مخامخ وه، چې په دا 9.3 میلیارده تنو کسانو کې 2.3 میلیارده تنه کسان د اوبو له کمښت سره مخامخ وه. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، په تیرو 50 کلونو کې د 500 اوبو څخه زیات شخړې او جګړې چې سرته ورسولې، نو د اوبو پر سر باندې کومې پېښې چې ترسره شوې دي، په هغو کې یوویشت وسله والې نښتې رامنځته شوې دي چې د هغه له مخې څخه زیات شمېر اقتصادي او معنوي زیانونه رامنځته کړي دي. همدارنګه قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، یو زیات شمېر پرمختیایي هیوادونو کې په تېره بیا که هغه افریقا او آسیا هیوادونه چې دي، په دغو هیوادونو کې د څښلو د پاکو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یعنی په دغو هیوادونو کې د څښلو پاکې اوبه نشته او دا هیوادونه دغو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. نو د منځني ختیځ هیوادونه د اوبو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ډېرې زیاتې پیسې لګولې دي، چې د نړۍ یو شمېر زیات نفوس لرونکي سیمې بیا د لویو ښارونو کې د سیندونو طبیعي سرچینو او ساګانو کافي نه بلل کېږي. نو په همدې خطر سره د شمسال جمهوریت سور کول سو د مکسیکو په ښار کې د اوبو 125 کیلومتره په واټن یو نل لیک دی چې ول کېږي، او 200 متره لوړ غرونو څخه اخوا ته اړول کېږي. یعنی درنو زده کوونکو، که چیرې موږ او تاسو په لنډ او خلاص ډول سره ووایو چې په هغو سیمو کې یا هم په هغو هیوادونو کې چې پاکې او منظم اوبو ته دي لاسرسی نه لري، د هغه سیمې په خپله د نورو هیوادونو څخه په کومو هیوادونو کې چې پاکې او خوږې اوبه موجودې واوسېږي، د هغو هیوادونو څخه د نلونو د یا هم د پایپونو د لینکولو په واسطه سره اوبه خپلو سیمو ته انتقالوي او بیا د خپل خوراک او څښاک لپاره ترې استفاده کوي. نو درنو قدرمنو زده کوونکو، هیله ده چې د دې دمپرې تاسو ورباندې پوه شوي واوسېږي او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسېږي د اوبو په هکله. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ او تاسو د اوبو لګولو لویو پروژې وپېژنو، چې د اوبو لګولو لویو پروژې کومو پروژو ته ویل کېږي او په کومو سیمو کې سرته رسول کېږي. ورځ د کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د اوبو په هکله معلومات لاسته راوړله، چې اوبه څومره مهمې دي زموږ ستاسو په ژوند کې، نو موږ او تاسو ویلی شو چې د ځمکې پر مخ باندې له ټولو اوبو څخه یوازې 3% خوږې اوبه چې دي، د وګړو له هغو څخه یوازې 1% برخه د سشلو او د کرنیزو ځمکو د خړوبولو او صنعت لپاره کارول کېږي. یعنې پر دریو برخو ویشل شوي دي، خو د دغو دریو برخو څخه یوازې یوه سلنه برخه چې ده هغه پخپله د سشلو لپاره، د ځمکو او کرنیزو حاصلاتو د ځمکو د خړوبولو لپاره او د صنعت لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي، چې د لویو سمندرونو او سمندرګیو اوبه تربیې وي، یعنې مالګینې اوبه لري، او همدارنګه له هغو څخه د کار اخیستنو په خاطر باندې باید هغه تصفیه سي، یعنې د هغوی فلټر ډول او سي چې بیا د هغه څخه وروسته انسانان وکولی سي تر څو د سشلو لپاره ترې استفاده وکړي. نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ویلی سو درنو زده کوونکو، کله چې د شلمې پېړۍ د نوي کلونو په پای کې د نړۍ په کچه دغه کومه احصایه، دغه کومه برخه چې وده ډېره زیاته حساسه سوله یا هم احساس بله، نو د ځمکې پر مخ باندې د اوبو د کمښت یو له لویو ستونزو له جملو څخه شمېره کېدی، چې په هغو سیمو کې چې هلته د اوبو کمښت تر سترګو کېدی، خلک یې په بېلابېلو لارو چارو سره په څخه خپله کار اخیستنو ته خپلې اړتیاوې بیې پوره کولې، او د خپلې کومې ورځنیزې اړتیاوې چې بیې درلودلې په خپلې بېکارونو سره ته رسول، هغه بیې ترلاسه کولې. نو د نړۍ په هغو سیمو کې چې هلته اورښت څه ناسه کافي دي، د هغه اندازه په کال کې د 450 ملي مترو ته رسېږي، چې د اورښت په لندبله سره کرنه کېدای شي چې سرته ورسول شي، خو لږ باران لرونکې سیمې بیا یې هغه کومې کرنیزې ځمکې چې لري هغه بیا نور هم بوټي پکښې شاشنه کېږي، او هغه ځمکې خړوبول کېږي، چې دا هم د ځمکو په خړوبولو کې ستر اهمیت لري. همدارنګه قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، ګڼ شمېر هغه هېوادونه چې په هغو کې ګڼ مېشت کرنیزې ځمکې موجودې دي، چې د خوړو د هغه ځمکې د خړوبولو لپاره ډېرو اوبو ته اړتیا ده، نو دغه ځمکې چې دي یو ګرام غلۍ ځینې ترلاسه کېږي، چې په دغه په خاطر سره 0 متره اوبو ته اړتیا ده، چې هغه سیمې چې هلته اورښت لږ وي باید نو د کرنیزو محصولاتو ترلاسه کولو لپاره ځمکې خړوبوي سي، یعنې هغو ته اوبه ورکول سي، چې دغه کار د کانالونو د کیندلو او بندونو جوړول او د اوبو لګولو د لویو پروژو او د ساګانو کیندلو ته اړتیا پېښوي، چې د آسیا په منځنیو سیمو کې لکه منځنۍ ختیځې آسیا کې، او همدارنګه په د افریقا ختیځو سیمو کې، د امریکا متحده ایالاتو او آن دا چې زموږ په خپل هیواد ګران هیواد افغانستان کې د کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره بېلابېلې لارې چارې کارول کېږي، چې د نړۍ یو شمېر هیوادونه لکه اسرائیل چې دي، دغه اسرائیل چې دي په خپله د اوبو د زیاته کمښت سره مخامخ دي، چې د دې لپاره چې د دې اوبه له لاسه ورکولو څخه دې له لاسه خبر کړي او بړاس کېدو څخه مخنیوي وکړي، نو دوی په دغه خطر سره د پیپ یا هم نل په واسطه سره هر جلا جلا بوټي ریشو ته د اوبه رسوي، چې د دغو پیپونو یا هم نلونو په واسطه سره هر جلا بوټي ته دي د هغوی ریشو ته اوبه رسوي، تر څو هغه چاپریال یا هم د دې کوم انوایرمنټ چې دی هغه پاک او سوتره واوسیږي، او هغوی خپل اوبو ته لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه نوموړي هیوادونه اړتیاوې چې دي، خپلې اوبه چې دي، دغه کومې اوبه چې دي لاسته راوړي د ترکیې څخه چې ډېرې اوبه لري، نو دغه اوبه د نلونو یا هم لینکونو په واسطه سره لېږدوي، چې په دې توګه سره موږ او تاسو ویلی سو چې د نړۍ هغه شمېر هیوادونه چې پوره اورښت نه لري، نو د خپلو کرنیزو ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو لګولو بېلابېل سیسټمونه جوړوي، چې د هغه په واسطه سره خپلې ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي او خپل پرمختګ مخې ته وړي. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د اوبو چنول یا هم تصفیه کېدل وپېژنو. لکه څرنګه چې موږ تاسو د اوبو په اهمیت باندې پوه شولو او د هغه د ارزښت څخه به خبره شولو، نو موږ ویلی سو په نړۍ کې یوازې د اوبو کمښت یو لویه ستونزه ده، کوم چې انسانانو په ژوند کې زیات شمېر مشکلات رامنځته کولی شي، بلکې د دې تر څنګ موږ تاسو ویلی سو که چیرې د اوبو څخه په ناسمه توګه سره استفاده وسي، نو په دې توګه سره به لویې ستونزې سره انسانان مخامخ سي، او د اوبو د ضایع کېدو سبب به لامل بسي، سربېره پر دې چې انسان به د خپل بې سنجشه عملونو له امله څخه د اوبو د ککړتیا لامل وګرځېږي. یعنې کله کله داسې پېښېږي چې زیاتره انسانان د اوبو سره احتیاط نه کوي، همدارنګه اوبه اسراف کوي، چې دغه د اوبو د کمښت لامل ګرځي، او بیا به انسانان په ډېرې سختۍ سره اوبو ته لاسرسی پیدا کوي. نو موږ ویلی سو هغه اوبه چې ککړې وي یا هم د ځینې فزیکي یا هم کیمیاوي میکروبونو تر تاثیر لاندې راغلي وي، نو دغه به زیات شمېر ناروغۍ رامنځته کړي چې انسانان به د دغو سره مقابله ونشي کولی. نو د دې لپاره مهمه ده تر څو دغه اوبه د دغه غیر مغلق موادو څخه باید پاک سي، باید تصفیه سي. کله چې تصفیه سي وروسته هغه څخه انسانان باید ترې استفاده وکړي، نو له کورونو او صنعتي تاسیساتو څخه په اوبو کې د ناپاکو اور اچول، د صنعتي پازله اوبو ورګډول، او د روغتونونو او کورونو څخه د ناپاکو اوبو ورګډول، او په هغه تودوخه کې چې کارخانو د ماشینونو له امله څخه په اوبو ورغمل کیږي، او داسې نور ټول عملونه د اوبو د ککړتیا او د تصویب سبب کیږي، چې دغه ټوله باید د اوبو د فلټر په واسطه سره تصفیه سي، او وروسته د هغه څخه ژوندي موجودات ترې استفاده وکړي، چې دغه ټولو ولاړ اوبو ته د سیندونو ژوندي ژوو ته زیان رسوي. یعنی نه یوازې داسې انسانانو ته، بلکې حیواناتو ته، همدارنګه نباتاتو ته، کرنیزو ځمکو ته هم زیان رسوي. نو همدارنګه د ونو او بوټو او د ناروغیو ضد درمل، د کیمیاوي سرې چې په ځمکو په کرنیزو ځمکو کې کارول کیږي، د اوبو د خاورې د ککړتیا لامل ګرځي. نو ځکه اوبه چې دي په کرنه، صنعت او د کورونو په چارو کې کارول کیږي، چې باید پاکې او خوږې اوبه واوسیږي، او وروسته باید استعمال څخه مخکې له دې چې د جهیلونو او سیندونو سره ګډ شي، باید له کیمیاوي او فزیکي پلوه څخه صفا سي یا هم تصفیه سي، او همدارنګه مخکې له دې چې د ځمکې د مخ د اوبو څخه د څښلو او د اوبو په توګه کار واخلو، باید هغه موږ او تاسو تصفیه کړو، او وروسته هغه څخه وڅښو، تر څو د ناروغیو څخه په امان واوسیږو او دغه ناروغیو سره مخامخ نسو. د دې تر څنګ قدرمن زده کوونکو، موږ او تاسو تر دې مهاله پورې د پلوست کې د لوست مهمې برخې ولوستلې، چې موږ او تاسو په نړۍ کې اوبه او په هغوی باندې پانګه اچونې په هکله معلومات ترلاسه کړل. د دې تر څنګ د اوبو لګولو لویې پروژې مو وپېژندلې، او اخیر هم موږ او تاسو د اوبو تصفیه کولو په هکله معلومات لاسته راوړل. نو هیله ده چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي پوسی واوسیږي، او یو څه معلومات به مو ترلاسه کړي واوسیږي. اوس هم د لوست راتلونکې برخې ته راځو، چې په دې برخه کې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده ده. ستاسو کورنۍ دنده چې د درې دنې سوالونه دي، چې هر سوال ته به تاسو ټول قدرمن زده کوونکي مطابق سوال جواب پیدا کوي، او په خپلو کتابچو کې به له ځانونو سره نوټ کوي. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال: په کچیرې اوبه نه وای څه به پېښ شوي وای؟ دویم سوال: آیا د انسان بدن اوبو ته اړتیا لري؟ دریم سوال: کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي؟ دا هو موږ تاسو نن ورځ په لوست کې ولوستل، چې کوم هیوادونه د اوبو له کمښت سره مخامخ دي، فقط هغوی نمونه به په خپلو کتابچو کې نوشته کړي. نور نو قدرمنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست هم دې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي، او پیسې پوسی واوسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. شه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خیلی احترامات می قبول کی قدر من اوغلی زکن کو زبر شنا غفار یوسری به هم تاسو ټول تشرف واس پای مدد ول سم ټول کی جغرافیا مزمن یول سم لوستا. هله د چ تاسو ټول قدر من اوغلی زکن کی برات روغ جوړ صحت مند او سیری د صحت چم په پتن وی قدر من زکن کو مخله دین چې زنن رستا سن ول اوس پیل کن تاسو ټول خواجه زکن کی باید لخل زانو سره خپل د دور سم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کتاب چاو کول من ول ری تر سو کول سی د نن رسید لوست مهم نکات خپل کتاب چو کی لزان سره ورکین. البته درنو زکون کو نن ورځ مرستا سودا یو لسم لوست موضوع یا هم هغه درسي اهداف چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو، او په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. عبارت دی: لومړی مهاجرتونه او لاملونه یې، دویم نړیوال مهاجرتونه او فایلې، دریم نژادونه، څلورم د ټکونو جغرافیایي ویش په حق دی. نو هله د چې تاسو ټول په درمن زده کوونکي د لوست په پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ورځ زکون کو د لوست په پیل پښې بو کې لومړی موږ تاسو مهاجرتونه او د هغه لاملونه پیژنو، چې په نړۍ کې هم زور په هیواد کې یا هم په نورو هیوادونو کې مهاجرتونه ولې سرته رسول کیږي او لاملونه څه دي. لومړی د لوست په پیل کې موږ تاسو مهاجر کس پیژنو، چې مهاجر کس چاته ویل کیږي او د دې څخه مطلب زموږ تاسو ته څه دي. مهاجر یا هم مسافر هغه چاته ویل کیږي درنو زده کوونکو، چې د استوګنې ځای ته بدلون وکړي، یعنی د یو ځای څخه بل ځای ته سفر کوي، خپل د ځای یا هم خپل د هیواد ته تغییر وکړي. کچیرې دی په مثلا کچیرې دی په یو هیواد کې اوسېږي، د هغه هیواد څخه دی کوچ کوي او بل هیواد ته ځي، هلته استوګنې یا هم مشت کیږي، دې کس ته موږ تاسو مهاجر ویلی سو. زیاتره کسان د خپل ښه ژوند د برابرولو لپاره له خپل هیواد ترکوي او نورو هیوادونو ته ځي، تر څو دوی وکولی شي چې په نورو هیوادونو کې په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او پراختیاوې رامنځته کړي، او وکولی شي چې د نورو هیوادونو د ښه چاپیریال او ښه اقلیم څخه په پراخه اندازه باندې ګټه واخلي. نو زیاتره کسان د خپلو سیمو څخه ځي و نورو سیمو ته ځي، اول ته سفر کوي چې دې کسان ته موږ او تاسو مهاجر کسان ویلی سو، چې په اصل کې د دوی اصلي هیواد جلا وي او دوی د خپل هیواد څخه مسافر کیږي و نورو هیوادونو ته ځي او هلته خپل ژوند ته د اسانتیا برابروي. همدارنګه دغه مهاجرتونه چې دي یا همدغه سفرونه چې دي درنو زده کوونکو په بیلابیلو هیوادونو کې په مختلفو ډولونو سره سرته رسول کیږي، چې زیاتره یې مهاجرتونه اختیاري مهاجرتونه دي چې په خپل خوښه سره انسان سرته رسوي، یعنی دوی غواړي تر څو په خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې رامنځته کړي او هغه هیوادونه چې پرمختللي او عصري هیوادونه دي د هغو هیوادونو له ګټو څخه استفاده وکړي او خپل ژوند کې نورې اسانتیاوې او سهولتونه رامنځته کړي، چې دې ډول مهاجرت ته اختیاري مهاجرت ویل کیږي. خو د دې تر څنګ اجباري مهاجرتونه هم شته، چې اجباري مهاجرتونه بیا هغه خلک دي چې د سیاسي او نظامي شخړو په سبب باندې مهاجرت ته اړ سي، لکه څرنګه چې شوم مثال مراد تاسو ته درکول سو چې زموږ د ګران هېواد افغانستان زیاتره شمېر کسان چې دوی په پاکستان کې میشتي، چې د پاکستان د خوا څخه زیاتره کسان بیرته دې ته اړ سوي دي تر څو بیرته خپل هېواد افغانستان ته راسي، یعنې زیاتره کسان زموږ د ګران هېواد افغانستان د جګړو او ستونزو او شخړو له امله څخه، د سیاسي ستونزو له امله څخه، د دولتي او نظامي ستونزو له امله څخه د خپل هېواد ترکوي او نورو بهرني هېوادونو ته ځي تر څو هلته خپل ژوند ته سهولتونه برابر کړي. نو موږ ویلی سو د ملګرو ملتونو د ارکام له مخې څخه هغه کسان چې خپل ځای ته تغییر ورکوي یا خپل ځای پرېږدي یا هم خپل ځای څخه ځي او بل هېواد ته ځي، نو هغه څوک چې هېواد کې دننه نقل مکان کوي او په هېواد کې دننه بې ځایه شوي په نوم سره یادیږي، او هغه څوک چې د هېواد څخه بهر خپل مکان ته تغییر وکړي نو د هېواد څخه بهر بې ځایه شوو کسانو په نامه سره یادیږي. دغه د ملګرو ملتونو د ارکامو له مخې څخه د دوی شمېر چې دی په 1980 مریز کال کې 24 میلیونه، او هغه خلک چې له نړیوالو سرحدونو څخه اوړي د پناه اخیستونکو په نوم باندې یادیږي، لکه فلسطینیانو چې په عربستان هیواد کې او افغانانو په ګاونډي او نورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې پناه اخیستې ده، چې د هغو پناه اخیستونکو ټول شمېر چې دی 6 میلیونه تنو ته رسیږي، چې افغانان هم په دغو کسانو کې شامل دي، چې ځینې مهاجرتونه لنډ مهاله وي او لومړنۍ ځای یې د بیرته راګرځېدو نیت لري، او ځینې مهاجرتونه چې وي هغوی چې دي د اوږدې مهال لپاره، یا هم دایمي مهاجرتونه هم شته چې لومړنۍ ځای ته د راګرځېدو نیت بیا نه لري. نو موږ ویلی سو درنو کونکو دغه مهاجرتونه چې دي، مهاجرتونه بیلابیل ډولونه لري چې په بیلابیلو لاملونو له امله څخه سرته رسول کیږي، چې له هغو له جملو څخه یو په خپله طبیعي لاملونه دي. طبیعي لاملونه هغه مهاجرت سبب دي کوم چې په سیمه کې د اوبو کمښت اوسېږي، یعنی آب و هوا او هغه اقلیمي شرایط برابر ونه اوسېږي، هغوی خراب وي، انسان نسي کولی چې په هغه آب و هوا کې ژوند وکړي، ګرمه او توده هوا اوسېږي، خاورې کمزورتیا یې هم طبیعي آفتونه وي، زلزلې او سیلابونه او داسې وي، همدارنګه لکه سمندري توپانونه او وچکالي، د دې له امله څخه انسان دې ته اړ کیږي تر څو له دغو طبیعي لاملونو له امله څخه د یوې سیمې څخه او بلې سیمې ته کوچ وکړي، یا هم له یو هېواد څخه او بل هېواد ته کوچ وکړي. دویم چې دي درنو زده کوونکو، اقتصادي لاملونه دي. اقتصادي لاملونه لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو، اقتصادي لاملونه یو له هغو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې مسافر یا هم مهاجر دې ته اړ کیږي تر څو د دې هېواد یا هم دغه سیمه ترک بل ځای ته ولاړ شي او هلته خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. یعنی مهاجرت دغه اقتصادي لاملونه چې دي، د مهاجرت بنسټیز لاملونه ګڼل کیږي، چې اوس دغه مهاجرتونه مخ پر ودې هېوادونو ځانګړتیا ده، یعنی ځکه چې په دې هېوادونو کې د کلیو او ښارونو ترمنځ ډېره نابرابري ده، نو په داسې حال کې چې په پرمختللو هېوادونو کې د کلیوالي ژوند په ډېره چټکۍ سره ښاري ژوند ته نږدې شوی دی، نو برعکس په دې هېوادونو کې ښاري خلک مینه لري چې له ښار څخه د ښار څنډو او کلیوالیو ته مهاجرت وکړي، چې په پاکه هوا او چاپېریال کې آرامه ژوند وکړي، او دوی د دغه کوم اقتصادي ستونزې او مشکلات چې دي نو د قبل څخه دوی ته مجبور کیږي تر څو خپل هېواد یا هم خپل سیمه پرېږدي او نورو هېوادونو ته لاړ شي او هلته سفر وکړي. دریم لامل چې دي درنو زده کوونکو، سیاسي مهاجرت دي. دغه اصطلاح چې دي درنو زده کوونکو، زیاتره د سیاسي پناه اخیستونکو لپاره کارول کیږي. هغه چاته کارول کیږي دا اصطلاح چې د بیلابیلو لاملونو له مخې، لکه د جګړو، ډار، سیاسي تعقیب، مذهبي عقایدو او ټولنیزو ډلو د اړیکو، او همدارنګه هغه قومي اقلیتونه چې اصلي هیوادونه یې پرې ایښي دي او له بل هیواد څخه یې پناه اخیستې ده. نو دوی د پناه اخیستنې غوښتنه کوي، لکه افغان پناه اخیستونکي چې په 1350 مریض کال څخه وروسته یې ګاونډي او نړۍ نور هیوادونو ته مهاجرت وکړه او هلته یې خپل ژوند پناه واخیستل، ځکه چې د جګړو او ستونزو مشکلاتو له امله څخه نسبه کولی چې په خپل هیواد افغانستان کې ژوند وکړي. همدارنګه څلورم لامل چې دی درنو زده کوونکو مذهبي مهاجرتونه دي. دغه ډول مهاجرتونه چې دي په مذهبي او نورو ټولنیزو فرهنګي مسایلو باندې ولاړ دي چې د هغوی محدودیتونه وضع کول دي. مثلا د هغوی چې د کوم دین پیروي کوي د هغوی اجازه نه ورکول کیږي، نو دا محدودیتونه له امله څخه انسان اړ کیږي تر څو خپله سیمه تر کړي او بلې سیمې ته مهاجرت یا هم سفر وکړي. همدارنګه قدرمن او ګلالي زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې په لوست کې نړیوال مهاجرتونه او د هغوی پایلو په حق معلومات لاسته راوړو. لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو چې مهاجرتونه نامساعد لاملونه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز، سیاسي او مذهبي لاملونه چې په مخکې ډول سره موږ تاسو یادونه وکړله، نو موږ ویل سو چې جذبوونکي لاملونه چې دي په دې کې د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي، رشقوونکي سیمې دي، د ځمکې لاندنۍ منبع او د کار زیاتوالی ډېره اجوره ده چې زیاتره کسان ډېر مجبور کیږي تر څو خپله سیمه پرېږدي او نورو سیمو ته ولاړ سي. نو موږ ویلی سو چې په دغه ځایونو کې دوه لاملونه دي چې مهاجرت سرته رسول کیږي. یو نامساعد لاملونه دي، بل جذبوونکي لاملونه دي. دغه جذبوونکي لاملونه چې درنو زده کوونکو، د هغه له جملې څخه د یوې ساحې د نفوسو کموالی دي. که په کومه ساحه کې چې نفوسو کموالی، نو انسانان نسي کولی چې هلته ژوند وکړي، نو دوی ډېر مجبور کیږي تر څو نورو سیمو ته مهاجرت وکړي. او نامساعد لاملونه چې دي، هغه لکه طبیعي، اقتصادي، ټولنیز او سیاسي او مذهبي لاملونه دي چې په مخکې موږ تاسو یادونه وکړه، د هغو په هره کلمه معلومات لاسته راوړو. نو مهاجرت د تاریخ په اوږدو کې رامنځته شوی دی چې تر اوسه پورې جریان لري او ځینې به هیوادو کې دننه وي چې د هیواد کې دننه مهاجرت په نوم سره یادیږي، او ځینې یې نړیوال سرحدونو څخه تیریږي نورو بهرني هیوادونو ته مهاجرت کوي چې د بهرنیو مهاجرینو په نامه سره یادیږي. همدارنګه د دې تر څنګ موږ ویلی سو درنو زده کوونکو چې 50% نفوس په اروپایي مهاجرین او 2% په افریقایي ترپوسي دي چې د 19مې پېړۍ په ټوله دوره کې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي بحران د مهاجرتونو سبب شو چې په نتیجه کې د اروپا د اضافي نفوس بار کم شو او یوازې د انګلستان په هیواد کې 1415 میلادي کال څخه تر 1920 میلادي کال پورې 10 میلیونه تنه مهاجرت باندې پیل وکړه چې دغه مهاجرتونه دوه اړخونه درلودل. یو دایمي مهاجرین وو او د ادارې کارکوني او مذهبي مبغلین مهاجرات پکې شامل وو چې موقتی جبیه یې درلودل. او د دې دوو مهاجرینو له ترکیب څخه د برتانیا امپراتوري رامنځته شول چې وروسته بیا دغه مهاجرتونه په بېساري ډول سره په نړۍ کې ستونزې باندې بدل شول او د هیوادونه یې اړ کړل تر څو د مهاجرینو د منلو لړۍ قوانین واضح کړي او د امریکا متحده ایالاتو د کانګریس د مهاجرینو د مخنیوي لپاره په 1940 میلادي کال کې د مهاجرینو په نوم قانون تصویب شو چې دغه کابل څخه بیا دغه قانون امریکا ته په هغه شمیر مهاجرین چې بیلابیلو هیوادونو څخه کوي نو امریکا ته راسي او په امریکا کې خپل ژوند سهولتونه برابر کړي. نو دغه مهاجرتونه ډېر سیمو کې سرته رسول کیږي او هر یو خپل ځان ته جلا ځانګړنه لري. ترونو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو مهاجرتونه هم وپېژندل، د هغوی نړیوال مهاجرتونو پایلې مهم وپېژندلې. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو. په دې برخې کې موږ تاسو نژادونه پېژنو چې نژاد څه ته ویل کیږي. قدرمنو زده کوونکو، نژاد موږ تاسو تعریفوو. نژاد په خپله د کوم د خلکو غږېدلې ته ویل کیږي چې د ظاهري، څیرې، پوستکي او رشتو رنګ بېلوونکي نه شو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. د نړۍ ټوله خلک چې دي، درنو زده کوونکو، درې اصلي توکمونه باندې ویشل شوي دي چې یو یې سپین پوستي خلک دي چې اروپایي توکم پکې مربوط دي، دوم زیړ یا هم مغولي توکم دي، او تور دریم چې دي په خپله تور یا هم استوایي توکم دي. چې دغه ټوله توکمونه هر یو تو کوم خپل ځان ته جلا ارثي مشخصات لري، لکه جلا د ورشتانو شکل دی، رنگ دی، د پوستکي رنگ دی، د سترګو رنگ دی، پوزه ده، د سر کوفي جوړښت دی. دا ټول جلا ځانګړتیاوي لري او هر یو به جلا تو کوم لري. همدارنګه درنو زده کون کونن رسپلوس کې مراد تاسو سپین تو کوم نجات خلک پیژنه. سپین تو کوم نجات خلک چې دی لوړه ونه لري، یعنی کټ چې دی جگ دی، سپین پوست دی، جگه پوزه لري او خرمایي ورشتان لري او پرانیستي خلاص سترګې لري چې دغه د دې ځانګړینو له جملو څخه شمیرل کیږي. بل هم زیار پوستکی تکم لرونکو کسان چې دی دوی پوستکی چې دی زیار پوستکی دی زیار رنگ لري پوستکی همدارنګ تور او صفا ورشتان لري لژره گرد سر گردی کوفری یی د سر دا همدارنګ بادامی سترګی لري لنډه پوزه او ټټه ونه یی کدنې چې چشتي ټټ دی او لژ غوندې چاغ کسان وی یعنی ډیر ډنګر نه وی تور تکم کسان چې دی یا هم تور نژاد لرونکو کسان چې دی دا تور یا هم نسواری ته ورته پوستکی لري او پلنه پزه یی کړګوچی ورشتان لري او همدارنګ پړی یو شونډی یعنی غټی شونډی وی او ګټ یا هم دوه رنګه تکم مهاجرینو او مختلفو تکمونو ترمنځ د دود په پیل کې منځ ته راغلي دي چې له مولات او سیمبو تکمونو په نامه سره دیږي او سره پوستکي کسان چې بېدی ترونه سکون په اصل کې وزیر پوستکي پورې اړه لري چې خود مذهبي عقاید له مخې څخه مخ په ورشتان او نکریز وهي او همدارنګ له همدې عمل څخه د سر پوستکي نوم باندې شهرت لري ترنو زکون کو تر دې دم فری مودان ول وسله وس هم د تکمونو جغرافي ویش په حق له بلود تکمونو جغرافي ویش لري ترنو زکون کو دغه جغرافي ویش د لکه څنګه د اسیا لوی ویش د نفوس له بیره بیره تکمونو څخه جوړه تنو زیاتره یا زیات پوستکي تکم لرونکو کسان دي او پاتې نور یې سپین پوستکي او تور پوستکي کسان دي خو د جغرافي ویش د کابل څخه پر څو برخو باندې ویش سوی دی یو اسیا اند اسیا د لوی ویش تکمیز ګروپونه دي چې په دغه کې زیات پوستکي تکم لرونکو کسان شامل دي چې د اسیا په لوی ویش کې د دې تکم خلک د نور تکمونو په پرتله ډیر دي او همدارنګه بل چې دي د اروپایي لوی ویش تکمیز ډلې دي چې اروپایي اوسیدونکو سپین پوستکي دی او په شمال ختیځ او الپین او دیرینګ او مدیترانی جنوب باندې ویشل شوی دی بل هم د افریقا د لوی وچې ټکمیز ډلې دی چې د هم د اروپا د ټکمیز ډلې یا هم تور پوستي خلک دي چې عربان برتانیان آسیان او اروپایان وي برخه په کې تشکیل کړي ده بل هم د امریکا د لوی وچې ټکمیز ډلې دی چې د امریکا زیات اوسیدونکو سپین پوستي او ګټ ټکم څخه شمیرل کیږي او بل هم د استرالیا ټکمیز ډلې دی چې د هم د اروپا له مهاجرتو څخه مخکې په استرالیا کې 1500 تور پوستي بلی میشتي به چې د خلکو شمیرې سناسه چې په تاسو ضرورتونه ترسیږي نو درنو ځکهونکو تر دې دم فرمو لوست ولبستي وسندلوس په دې برخه کې کورنی دنده کې نجات تعریف کړي دوی سپین پوستکي سپین ټکوم نجات تشریح کړي او درې مهاجرې د مهاجرتونو لمرونه تشریح کړي نو نسته ستنې وسلوس پر همدې ځای باندې پاتې درسي شو وخت لا پما
د ازادي میلمه السلام علیکم زه احمد تکلم او تاسو د ازادۍ میلمه د خبرونه اوریدو تره بولم امان الله تکل د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ اوسیدونکو لوګ دی مدیر رئیس د ازادۍ رادیو دایمي اوریدونکو او همکار دی خغلی تکل که څه هم بسګر دی او ټول ورځ په خپل کارونده کې په کار بوخت وي خو د وخت دومره سپما کولای شي چې ازادۍ رادیو اوري هغه خوانځای پای ته رسولی دی او غوښتل چې خبریال شي خو وايي بخت ورسره ملګرتیا ونه کړه زموږ دا دایمي همکار د ازادۍ رادیو د ټولنیزو پاڼو په تیره د فیسبوک لیدونکو هم دی خو د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له امان الله تکل سره د ازادۍ رادیو په اړه نه بلکې د خپل شخصي ژوند او کاروبار په اړه خبرې کوم زموږ خبرې د په پیژندنه پیلېږي
زه خپل نوم مې چې امان الله ده او د کابل ولایت په دې صاحب د ورسوالۍ د ناوې په کلي کې پیدا شوی یم او همدلته غټ شوی یم او دغه ابتدایي زده کړې مې لکه د لیسې زده کړې مې همدلته په خپل کلي کې کړې دي بابا قشقاري ولي په عالي لیسا کې مې کړې دولسم سیم څخه خلاص شوی یم
اوس په څه باندې مصروف یې څه کار کوې امان الله تکل موږ خو دې په دې نامه باندې پیژنو د ازادۍ راډیو د یو ډېر پخواني دایمي اوریدونکي په توګه څه کار کوي دا اوس په څه باندې مصروف یې
او مننه خوشاله ده ته چې خپل د مکتب څخه خلاص شول ما ویلې ده به امتحان ورکم هغه کابل ته انتن ته لاړم کانکور امتحان مې ورکه خو بیا په یو نیمه نمره کې پاتې شوی وم کیمیا ته جلال آباد پوهنتون ته نو بیا هغه رئیس کور کې څوک ولم نه پلار مې هغه ځای په زه خپله بیا دقاني مې شروع کړل ما هغه دقاني کوم هغه کې اوس مصروف یم نور زده کړو ته مې واتوه نه شوله مثلا هغه دقاني کې په الحال مصروفیت لر
نو هغه مکتب د چلوستای او هغه د درس او د پوانتون ارمانونه چې درلودل هغه ما سپات شول د قانې تشوي
او بالکل هغه خو پات شول زکه ما ارمان و ډیر وړ کتاب نه د راتو سره به مشاو کو بیخیل ته وړ کایو ما راتو سره به می ډیر شاو کو ستاسی دا آزادی راډیو خبرونه تقریبا ما 2014 کال څخه تعقیب کړی دی. بس هغه وخت به ما رمام په ولا مکتب ته وم تلم آزادی راډیو به مې اورېدل. بس ښه وختونه وو. بیا چې هغه تاریخ شولم 2012 نه بیا ما د خبر راډیو سره ډیر شوق خو بس قسمت کې نه وونه شو هغه ارمانونه بس پات شو.
نو هغه ارمانونه د دفن کړی دی او که تر اوسه پورې هم یو څه امیدواری شته چې په راتلونکي کې به دغه خپلې دغه هیلې ته ورسیږي؟
یار راتلونکي کې هیلې خو لرم خو امید هم شته ده خو ګورو چې قسمت څه کوي راتلونکو کلو کې.
اوس خو تر هر وخت زیات دا امکان شته په دې خاطر چې دا سوشل میډیا ده کنه ټولنیزې شبکې دي په دې کې هر سړی یو خبریال دی.
او بالکل هغه خو صحیح ده هغه که سوشل میډیا کې لکه فیسبوک کې ټیک ټاک کې یوټیوب کې همدا چار سړی اوس خبریال کېدلی شي. خو خبریالي زما بیا خبریالي خوښېدله په حال چې لکه یوې سیمې څخه راپور ورکړي چېرې یو پیښه شوي یا طبیعي پیښه یا همداسې یو بله پیښه شوي او غوښتل مې چې په همدای ووایم څلور کاله چې سم په کې ماهره شم.
خدای دې اوس هم خپل ارمان ته ورسوه. خو دا اوس چې د قانیو د مځکې د کروندې په کاروبار باندې مصروف یې نو فکر کوي چې دا کار چې ته کوي له هغو خلکو نه چې مکتب یې نه دی لوستی، یعنی هغه هم بزګر دی او ته هم بزګري کوي، ستا او د هغه بزګري فرق لري؟
نه دلته خو چې دا بزګري لکه د سواد والا او د سواد یو رقم بزګري ده ځکه چې وسایل نشته دي، د ماشینري نشته، د نور وسایل نشته دي، هماغه بیل ده کولنګ ده او صرف د دوایانو باندې به چې لږ سواد سړی ولري هغه بیا پوهېږي. نو هماغه دودیزه کرنه ده په حال خو دلته اوس.
مګر په همدا ټولنیزو شبکو کې چې موږ او تاسو ګورو هم د مختلفو هیوادونو نه تاسو ګورئ چې د مثال په توګه زه فقط د مثال په توګه یادونه کوم، زه نه پوهیږم چې تاسو به په خپل کرونده کې کوم کوم شیان کړئ دا به وروسته راته ووایاست، مګر زه چې وینم مثلا رومي بانجان موږ څه رقم کرو په یو کورت کې په ډیره پخوانۍ طریقه باندې او اوس مثلا خلک یو لخته ورته ږدي او د دې په ځای چې لوی مځکه ونیسي، یعنی پراخه مځکه ونیسي، مخ پورته بوټی حرکت کوي. نو دا ټولنیزو شبکو کې چې دا څه شیان تاسو وینئ دې نه تاسو څه نه زده کوئ تاسو او نور بزګران؟
دغه نه خو ډېر شیان زده کړي دي مونږ. خو دلته چې یو د اقلیم بو هوا د بل وسایلو نشتون د بل اقتصادي مشکلات دي. لومړی چې د اقتصادي مشکل دلته د بزګرانو هغه ته واسه نه کیږي چې هغه ته د یو خود چې پلاستیک ونه کولخانه جوړه کی هغه کې هغه پارمی تخمونه وکړي اصلي او دغه چیز مکه ونی چې وکړي آزاد اوا کې دلته په دې رومي بانجانو پتل چی په دغه موسم کې سخت سیمهیز بادونه ای ډوري ګرمي نو هغه بیا دې ته نه پریږي چې لخت ته جوړ شي یا خو قوت وکړي. نو ځکه بدګرانو دغه طریقې دلته نه عملي کوي شي.
دغه شنه خونه چې تاسو یاد کړئ کنه چې په یو خونه کې دننه یا په یو پلاستیکي چوکاټ کې دننه کرنه دا په افغانستان کې هم اوس شته. په ځینو ولایتونو کې ما راپورونه هم لیدلې دي شنه خونه ورتوي او په دې ځایونو کې په ژمي کې مثلا تاسو کولای شئ چې د وړي محصولات ترلاسه کړئ.
نه هغه طریقې تر اوسه موږ نه دي عمل کړی. خو موږ په سیمه کې هم دغه شنه خونه چې تا یادونه وکړه چې په افغانستان یوازې د بادرنګو پارمونه یي هغه ته پارم وایي. دلته د شنو خونو هغه ته نوم پارم علي. نو هغه همداسې پلاستیکي بېکش کړی غټې غټې داسې دالیزونه غوندې همغه کې وکړي نو هغه ښه نتیجه ورکوي. کم مصرف پرې راځي، اوبه کمې غواړي، اوبه یې د هغه څاڅکو د لارې ورکوي لکه پایپ قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي نو هغه ډېر ښه حاصل هم ورکوي.
نو څنګه ده ته دغسې یو فارم لرې؟
نه زه خپله داسې پارم نه لرم خو داسې زمونږ داسې ګاونډیان دي هغه یې لري. بیا ما خو درته ویلی چې دلته هر بزګر کوشش کوي چې د کمې ځمکې څخه ډېر حاصل ترلاسه کړي. خو دلته چې لومړی وجه ده چې دا کارونه نه کېږي دا ټول اقتصادي مشکلات له وجې نه کېږي. دې ته باید اول ستا اقتصاد یو څه ناڅه جوړ وي ځکه چې هغه لرګي غواړي هغه ته لرګي راوړي ځمکه ورته په هغه ټیکټر ښه پخه دوپال کې بیا سره راوړي د چرګانو سره نه دلته پارمو کې هغه ډېر ښه قوي حاصل ورکوي هغه ورته راوړي ځمکه کې واچوي بیا دغه وروسته دا لرګي ورته هغه کې خیمې غونې کوکې پېټک وشي لرګي ورته ښه صحیح منظم کلک کې بیا پلاستیک ورته راوړي او بیا پلاستیک پېکاش کې بیا هغه اصلي تخمونه راوړي نو دا ډیر مصرف واړی دلته دی قانون لکه غونه واسه نه لري دکه کنهار سړی غواړي چې دا فارمونه جوړ کی او له کم خدمت کې څخه ډیر حاصل ترلاسه کی.
هم استاد څومره مزکه ده؟
ما خو اته تجربه مزکه ده شخصي اته تجربه مزکه ده او پدې کې بیا نور او خاطه تجربه نور بیا پدې قانې در سره.
نو دا خوشپارس تجربه به خیر ډیر مزکه ده.
وزمکه به خیر ډیره د شپارس جریبه له خودل ته بل د زمکه کې د وبو کمک ته وبو د یو سلولاس متر څخه راځيږي په سولار شمسيانو هغه میا 2 انچ وبو ورکی یا څه کم 2 انچ وبو هغه وبو چې بیا دی په دې وړي کې جوزا او د سرطان میاشتو کې بیا کار نه ورکی نو څه کدا ډیر زمکه بیا شاړه پاتې او په کم زمکه د انګورو تاکونه دي یشي دي بادام دي زردالو ونی دي او یو سوار لسمانه غنم مرته کرو کال کې بیا دې چې کډو اوسه کال خو لار بند ده می بانجانم بیا کرو
ډیره برخمزه کده باغونه دي او ک خالم زکده دي کرنې لپاره او چی پکې کرے بیل دي غنم چې یادونه دي
ډیره زمکه نه خالی زمکه ده او کم زمکه چې دا غ باغ ده
څومره باغ ده څومره خالم زکده
باغ ده چې یو سلور جریبه باغ دا شپک جریبه خالد مکړه او بل دا کی منبره سلور جریبه باغ دا د قانې کی او یو پنده پنده نیم جریبه خالد مکی
اغه مزکه چې خالد پهغه کی شي کرے او چې باغونه دي د سش باغونه دي
اغه خالد مکه کی چې دا اول فصل چې را منګ غنم پکې کرو او هغه تر څنګه لګنور خالد مکه پریزو سی او جریب کدار یو نیم جریب کدار هغه کی بیا رومي بانجان کرو او د سینورم نیم جریب کدار مکه کی بیا لو بیا کرو او کچالو پیاز دغه شیان به کی کرو او کم از مکه کی چې باغونه دي هغه کی د انګورو باغونه دي او زردالو بادام دغه درې شیان باغونه دي غنم چې دی دلته دغه اقرب د میاشتې نه کرو وات اوز مکه خو تر کو ورته کیمیاوی سره راوړو دا تور سره کیمیاوی هغه په دې پټیو کې شیندو په یو جریب کې 25 کیلو اغه هم چې وشیندل بیا چې کا واتر شول ټیکټر بیا راولو تو هم شیندو پکې تو هم یو رقندواره چې تور کوي ونی کې په غي ویتاویکس په نامه دا واره په غت غنم رنگو بیا شیندو او دا غوړسته بیا په ټیکټر راړو د تی غنم کرو غنم بیا چې په جوزا اخرو کې ریبل کیږي اچ وری بل شي نو زمکه بیا خا او بکو غته بیا د چرګانو پارمو څخه سره راوو په کې شیندو اغه په دای بیا په ټیکټر راو بیا د خیر سره په کیلو بیا کړو
دا دل چانس د کړی دی او کنا بس سمداسي سینا په سینا لپلار او لنی کنا په همدغه طریقه کرنه درته پاتې ده
دا درونی پانچانو کرنه خو نه وز دا کړی ده کدا تاول کی مروا جنا والا او دا غنه مو کرنه خو د پلار او د نکنه هم د چ پاتې ده وز مونږ ماشومان هم دلته غټ شي وي مل هم په همدغه ځای کې رالوي شي وي کوم چې ملي دلیا ما غتی مون کړو
او یو انګیرنه هم شته چې وای غنم د مځکه برکت دی
وو بالکل بالکل هم ده چې د غنم چې د مځکه برکت ده نو غنم به خې زیات حاصل ورکوي یو مصرف په کم راځي او حاصل ښه حاصل ورکوي دار څنګه غنم وبم کم غواړي په دې چې وکړي چې 15 وب ټولې غواړي
دا اوس زمای دی او په کابل کې سکل هیواورې هم وشولې دا اوس لمځکه سره په بغونو سره تاسو څه کوي استراحت دی او که یو څه فعالیتونه تاسو په خپل مځکه او په باغونو کې کوي
نه استراحت خو نشته د ځکه چې موږ د غواورې نه مخکې ونو ته سره راوړل په ساده ډول دوی هم د میګو سره مرته راوړل هغه په جوو کې ورته وشیندل بیا هم پای بیل کلا ورته بیا مو بکلی او شاخبوریم کلی هغه اوس هم څه ونې پاتې دي خو اوس واوره وشول هغه نه بعد هم سره ورکوو او انګورو تاکونو تم د سی تال ورته وای د جوی ماینس د نیم متر ورته چغار کوو هغه کیم بیا سره ورته چو بیا یو بکوو په سرلی کې بیا غره غورځو او قادې خراسان دی او بیا پی بیلو نو بیا کال تاغه انګورو تاکونه چې کم دی هغه تندم نه کوي او خو قوت هم کوي او خو میوه او خو حاصلم بیا ورکی
څو ډول انګور لري
انګور موږ خپل درې ډول انګور لرو یو شندرخانی انګور دی چې هغه بیا چې کله ورسیږي په اصل تازه خرڅیږي په بازار کې او یو کشمش دی هغه په اصل چې ورسیږي هغه بیا لمر ته چې اسره ممیز کې جوړو او چې هغه بیا ممیز خرته او یو ته تایپی انګور وایي مې کې دانی د غټ غټ انګور کې وي اغم چې ورسیږي هغه د میزان او عقرب کې رسیږي اغم بیا تازه خر
بیا د ځکه حاصل ډیر دی کده باغونو
نه اوس وخت خود از مکه حاصل ډیر د باغونو په پرتله باندې ځکه چې باغونه نه د چې کم وخت دلته د حاصل وخت هغه وخت کې پدې ورسیدا د هند سمندر څخه پیچ ورته وای په شکل بارانونه دغه اوس دلته کابل کې خپل اوړي موسم کې ډیر شوی هغه چې راځي په ډیره کمه ساحه وریږي اچ په کمه ساحه وریږي هغه ډیر توپانی باران غلې وسراغي افن وانګور لمین دی وسی خدای کې یا حاصلات کې کمواله راولي د دې په پرتله اوس د ځمکې حاصل خړل کسوځي او لوبیا کچالو پیاز غنم دغه حاصلات ګټل ډیر کې
د هر کال پیخیږي ناڅاپي هوا چې تاسو یادوي
و تاسو کاله سلور کاله خور کال پیخیږي د چې بیا په عموم کې ټول کابل ولایت نه ځي کړستو هم دې یو کله یو شی یعنی مولو سوالی بن کیږي یا په یو پرولو سوالی کیږي یا سو کلو بن کیږي دغه سلور پنځه کاله بيخي ډیر شي دي دا بارانونه لکه داغه اقلیم بيخي بدل شوی دی
د کابل په شاوخوا کې مثلا په میدان وردګو کې په لوګر کې په بامیان کې په پروان ولایت کې او په ډیرو نورو ځایونو کې د مرحوم ډاکټر وکیل د افغانستان د کرنې پخوانی وزیر چې وو د هغه ځینې ډولونه میوې چې غل ځان سره راوړي وي افغانستان ته ترویج کړي مڼې زردالو ګیلاس هغه ستاسو په سیمه کې نه کیږي که رواج نه دي
دزمن په سیمه کې څه خوکیږي خو چې ما غل نرته چې هغه څه اقتصادي مشکلات مې وو ډیرو خلکو یې شي دي کلاس یې شي دي هغه مڼې یې شي دي هغه ښه بادام یې شي نو ډېر ښه نتیجه یې ورکړې ده که یوې ونه دونه نه غټېږي او ونه یې وړکۍ حاصل یې ډېرې ځمکه کمه نیسي مصرف پرې کم راځي نو هغه دلته اوس وخت کې رواج شوي دي کرا کرا باغونه د پراختیا په حال کې دي
نو تاسو نه غواړئ چې اغه یو تجربه کوي
هغه مختلف غوړ سکالې سی او پټای دغه تمیت کړه د خیره سره هغه کې دا ترخک بادام دی او ګړی وړی ونی دی لکه ګلاس یا هغه وړ ګلاس ورکی چورته په ما لهجه کې خلک وایي او ایرانی ګلاس وایي هغه ایرانی ګلاس ورته سکال اورو ما هغه غټ غټ پارمی ګلاس نو دا زړی ونی ټولې باس دی او پټی سره هغه تاسو ګړی وړی ونی په یو پټی کې شي یو پټی کې ګړی وړی ونی نه کیږي که بادام یې په پټی کې ښه توتی می ښه چنار یې می ښه داری پاره یې الو بالو بادام زردالو دای ټولې شونه هغه وخت ټولې سره رسې بيخي لکه قوت نه کیږي کوم چې تا م سره تی لري چې قوت نه کیږي ما غوونی به و باسو مونږ وایم دا پاره می ونی به پکې د دانې وچ مروه چې وی دی په سیمه کې پلان لرو چې زړی ونی چیرې هغه و باسو ته یو رقم بادام چې مونږ خپل یې شي دي ستربای په نوم بادام دي نه هونی دي کدر ته وایم 200 تاک شل زره روپی کې وی دغه نه هونی را درې کال پاسه لا غلی دي درویش کیلو بادام کې وی دا نه هونی نو دا درې نه هونی په کال کې مونږ ته 2000 روپی کې وی نو دا مونږ کوشش کوو چې دا ډیری کوس 1500 300 ته ورسو نو دا حاصل امر کې وی مصرف هم کم درو پور خام کم او بغاړي پغه پځای د انور ستربای په نوم بادام ګډور شي وګدې کاغذي بادام ورتل ته خلک وای خونو می ستربای د اصلي د سمنګان څخه راغلي پیوان دي نو امغه دلته ډیر ښه نتیجه ورکړي دا بازار کې ریټم ډیر ښه من درې نیم در درې در افغاني خصې خرڅي
تاسو تجربه کړی دي شاوخوا په دغه سیمه کې د کابل په دې سبس کې نور د بادام دغه رقمونه مشته او ک د لومړي ځل لپاره تاسو تجربه کوي
نه شته دي دلته شاوخوا کلو کې شته دي هغه ځینو یو کس و هغه د انګورو تاکونه هم لرې کړل و انګورو تاکونه یو باران خرابوي همغه ما چې یادونه وکړه د مونسن په شکال بارانونه هغه ورته تاوان لري هغه انګورو به اسلم دغه بادام یې په ځای کېښودل وای ډېره ښه نتیجه ورکوي ځکه چې یوې ریټ قیمته ده بل چې پاخه شي که ګلۍ پې وشي که باران وشي نه خرابوي چې راټولې قیمر ته یې واچوي نو یو کال یو نیم کال خټه ساتل کیږي نو دلته اوس خلک ډیر کوشش کوي چې دلته باغون یې شي دا چې اوس کم دی کولاړم دا غلطم د سړی نوې باغ یې کړی دا او هم دغه بادام یې غونډه کې کړی دي پروس کاری کې خو
ډیر ښه د دې ځکه یو دی باغ مثلا تاسو مخکې پایوان خو د پایوان کارونه د ځکه دی کولبه او د اړولو کارونه د ټول ته خپل کوي کوي په ټراکتور کوي خلک در سره شریکي څنګه چل دی
دغه کارونه خو نه د شاخبوري او دغه ونو شاخبوري او دغه ونو شاخبوري ما خپل نه در زده چې پیکر غواړي هغه ته موږ یو پو تجربه کار کس را وولو د یو بل کلی کې دا دلته زمونږ په سیمه کې یو غټ تجار و هغه دغه باغ کې هغه د کړی پیوان هغه ښه تجربه لري په کې همغه د ونو ته را وولو او د انګورو شاخبوري چې بیا کوو هغه بیا خپله کوو هغه بیا لږ اسانه ده نسبت د ونو نه او دغه کولبه چې کوو لکه د غنمو ته د لوبیا ته رومیانو ته دا په ترکتور باندې کوو او د تاکونو ته چې پیبیل کوو دا ځمکه چې کولبه کوو ورته پستوي نو دا داسې وکړئ چې لس سانتي بیلي اوږدوالی لس سانتي اوسپندې د بیل هماغه باندې بس خپله ورته اړه وو څه مزدوران ځان سره ونیسو څه خپله یو بس هغه کې ټیکټر نه شي ګرځېدی ترکتور د چې پلانوالی باندې دوه نیم کې یا په اوږدوالي باندې دوه کې یو بل په پاچله ورکړې ده دوه متره کې اوږدوالی او دوه نیم کې پلانوالی نو هغه هلته د غورې شي جوې غل چې بیا هغه پوښتې چې ورته وایي هغه لکه پولي غونې غټې غټې نو هغه کې بیا ترکتور نه شي ګرځېدی هغه بیا د انګور تاکونه خرابوي او دې ونه چې چا اوس په صحیح طریقه ونې ایښي دي هغه بیا یو رقم واړه ترکتورونه را وتي نه وي بیا په هغو باندې ورته دا پایبیل کوي دا ځمکه ورته کولبه کوي سمې په لکه پنځه کې چې ونې ایښي دي اوس دا نوې فارمي ونې چې کړې دي دی ورته بیا خلک همدا ترکتور باندې وړکي ترکتورونه دي په هغه ځمکه کولبه کوي
او دغه نیالګی چې تاسو مخکې یاد کړه دا بادام دا په څو کلونو کې حاصل ورکوي
دا بس چې اوبه ورکړې چې په دویم کال باندې بس نخه کوي درېیم کال باندې ښه ټایټ حاصل کوي بس او ډېر ښه وخت کې ګولم غوړوي ګولم یخ نه وشي دې سیمه کې واورې کېږي په ګولې ما خپله تجربه کړې ده پروس کال په ګول باندې واوره وشوله یخ نه وښه ښه ټایټ حاصل یې ورکړه نو ډېر ښه حاصل ورکوي په دوه کلو کې ښه ټایټ حاصل ته رسېږي چې ښې اوبه وي او ښه خاورې پسته او بل بیا دا بادام چې کوم دي دا بیا درې درې دوا پاشي غواړي چې بازار نه ورته دوا راوړي یو ورې په دغه جدي میاشت جدي لومړی کې پېښندل کیږي بیا دی ووت پیندلسن چې دوی نه یې شمیر شي وي غوټۍ نه غوړوري نه وي غوټۍ کې دې وخت کې شندل کیږي او بیا چې کله د ګل نه وځي میوه ونی چې بیا که کوم ونه کې مرض یو ځل بیا پېښندل کیږي نور به خالي چوبه ورکول شي او د چې په دوه درې میاشتو کې بیا بادام په سوي نور حاصل تر رسیږي
دیونو پایوند ته خپل کوي کبل څو کوټه راغواړي
نه دیونو پایوند خو اسکنی پایوند من خپل کوي او غسو سو داول پایوند دوی څو داول د یو رقم غوټي وراچول کیږي هغه به انور مسلکی کسان وتراو اسکنی پایوند د چې د یو یو ونه یی د چې کمزوري میوه کوي یا غواړي چې خام میوه پکې پایوند کې هغه د نیمایي چې به راټ قایچی کې یا به کم د کی ټنکې لخت یا نور شاپونه به د دې خپل دی قایچی کې هغه ځای به هغه ډټ چې کوم ځای قایچي دي کاره دي که هغه به په منځ دوه ځایه کې هغه کې به یوه لخته یوه سانته ورکړي د دې ښه پیوند لکه مثال دغه ما چې کوم بادام وکړل په ترخه کې را بادام لګوي نو یوه لخته به یوه سانته ورکړي یوه بله کې او لږ خاټه به تې تاو کړي او ربرټې به تې تاو کړي نور به چې بیا اوبه په وخت وراچوي یا به اوبه کوي چې اوبه کول د دې چې بیخ کې را خپلې نورې پاڼې کول یا به دې قایچي کوي چې هماغه خپل هغه کمې لښتې دي چې په کې ورکړي هماغه دي چې قوت لري او شنې کېږي او پیوند دی چې په میاشت کې یوه میاشت کې ښه ده چې جوش خوري لکه ونې ډډ غونډ نیسي هماغه
او بزغلی او قوریې ستا خپلې دي که هغه په بیه اخلي
نه بزغلی خو موږ د انګور کلي او دا نور د ونو دا په بیه اخلو دا ځینې د پغمان نه راوړي او ځینې هلته یو باغ د هغه یم د پغمان نه راوړي خو خلک یې بیا د مغه نه راوړي هغه ډېر غټ باغ ده پغمان کې ښې ونې ورکوي لکه ګیلاس و مڼې د بادام و پستې ونې اوس درته مو راوچې شوي دي په دې زموږ نه کته یو کلی هلته ایښي دي سه کال په حاصل راغلی وي ښه حاصل یې ورکړی دغه پسته یې وکړه چې یو شپږ کلو کې حاصل ورکړي
امان الله خان تکله د مځکه خو به حتما تاسو ته له پلاره پاتې وي له هغه وخت چې ستاسو پلار په دې مځکه کې باغونه روزل یا په مځکو کې کرنه کوله تر اوسه پورې چې تاسو د مځکه کاله کوي د کرنې په دغه بڼه کې تغیر راغلی تاسو تغیر احساسوي که په مغه پله باندې پلک دی چې ستاسو پلار یې ښی و
نه تغیر خو اوس پکې زفت زیات راغلی ده
ما دا پوښتنه امان الله خان په دې خاطر وکړه چې تقریبا شل کاله مخکې یا دوه ویشت درویشت کاله مخکې یو لویدیځ خبریال راغلی و افغانستان ته، هغه په افغانستان کې دا د کرنې طریقه او طرز چې لیدلی و، نو بیا یې په یو راپور کې چې په یوه ډېره معتبره لویدیځه ورځپاڼه کې هغه راپور خپور شو، د لیکلي و چې په افغانستان کې اوس هم زراعت او کرنه د 2000 کاله مخکې په طریقه باندې کیږي. دا پوښتنه مې له تاسو په همدې خاطر وکړه چې د راتلونکي لپاره یو فکر لرئ، یو لیدلوری لرئ چې په نږدې راتلونکي کې او په لرې راتلونکي کې، په لنډ مهال او په اوږد مهال کې به ستاسو په دغه کرونده کې کوم تغییر راشي؟
هو بالکل، انشاءالله موږ خو هیله لرو او فکر هم همدا ده، که پروس کال ډېرو خلکو د انګورو باغونه نه ده، که ډېرې غټې غټې جوړېږي چې بېخي زیاتې اوبه لي، دا د اوبو ضایات ول. یو کس یو څو کسانو همدا چې پایپونه ورته تېر کړل، قطرهیي سیستم یې ورته ورکړ، نو هغه ډېر ښه حاصل ورکړ. نو کرا کرا ټول ودسې همدا فکر کوي چې کرنه عصري شي، د اوبو ضایات کم شي، او کوشش روان ده. ډېر خلکو کار هم شروع کړی، څوک چا چې اقتصادونه ښه دي، که نو فکر شته ده عصري کرنې ته فکر شته ده، او همدغه نږدې راتلونکي کې هم هیلې زیاتې دي، ځکه چې پروس کالم ډېرو خلکو دلته د انګورو تاکونو ته دا قطرهیي سیستم د لارې اوبه ورکوي. دا کوم چې موږ اوس اوبه ورکوو دا ډېر ضایات لري، ځکه چې جوې بېخي غټې غټې غوټه ځمکه ټیکه شوي، سره ګرمي ګرمي غو کې اته دېرش درجو بخارات کوي، پښتالو دي. نو اوس خلکو کوشش شروع کړی چې دا کرنه عصري کې کار یې پرې روان کړی ده. پروس کال ما ډېر ځای کې ولیدل، د انګورو تاکونو ته قطرهیي سیستم چورکه ډېره ښه نتیجه ورکړه. یوې کمې اوبه مصرفولې، یو تاکونه ډېر تازه ول، تنده یې نه کوله، په اسانه به ځمکه ورته پسته وه.
تاسو په خپلو باغونو کې په خپلو مځکو کې قطرهیي د اوبو د لګولو سیستم لرئ؟
نه، موږ خپله قطرهیي د اوبو لګولو سیستم نه لرو، خو پروس کال په یو لس تاکو تجربه کړو، هغه ډېره ښه نتیجه ورکړله. نو په راتلونکي کې کوشش کوو چې همدغه غټې واړو سیستم ته.
د ازادۍ راډیو دایمي اوریدونکی او همکار د کابل ولایت د سبز ولسوالۍ بزګر امان الله تکل و چې د ازادۍ میلمه په دې خپرونه کې راسره و. تر بیا د خدای پامان.
د ازادۍ میلمه
وکړه تور خلق ډېر عزت کوم او عزت تور